مورت ول سره اذان دا اوس وخت دی اذان نه ډیر وخت دی په دې ټیم کا اذان وکي ماخستن لانه د بل ورځ باندې تا ته دی اذان اجازه درکېم لا صاحب نماز ته دواړه بل اذان کولو ول ویغو نو اذان به ته کې خو شواره وخت سي نو د ماخستن اذان مې هم د تور پرې خو دا ژمنه مې وسره وکړ چې ته به حتمن کې وسره ځکینو سي وخت سي بیا ورسې دای راغی کینوس او سکیناس تو خبرې مو سره را پیل سوی د خبرو اصلي محور مو هغه د روسانو دوره او هغه ټک ټوک جګړې او شهیدانو زخمیانو بندیان دا کیسې سوی هغه بندر ډیر زور واخستل د ماو د ذهن اذان ووت ولې ورسم غوغونیول یو دوه تکبیر اذان سوی د ملا سوزوی اذان کوي د لمس پختنه وکړه ملګری مې وای نه مې درته ویل چې زما ځان وکم سره را ته ویل خو دې خو وس نو چې دغه سپیکر سو دی هله راځي سده نو په ګډه باندې موږ خو غنل شي د راسی او د دملا سبزوي ته پټ کما او هغه وډاري سی بل وخت په دې وخت کې هغه راتلو تزلخ نه کی اذان به ماود تر اپات سي نو راو اتاله د لیس کې هغه بوتان کلو شي سي خلک باسي په ما غزای کې دی ورشاته یو دړه ولاړه و اغه مړی سی ور باندې وینځي دی دړي سرته می ملګری وخه زاو امه غلطه می ورته پټک یو شیطان سراغ دلته لګید د امه مړک زسلی باندې راوته ما اذان هم ختم سو دملا سبزوی اذان کوم لا سبم تیار ور سره ولاړ وو نو دملا سبزوی مال لا سره ونی ودل ملا سب ور باندې روان سو ملګری په دې باورې و چې د لمړنۍ کس سی څوک راځي دا به دملا سبزوی او زب ور باندې ور غرزم داروم بی د په دې نو خبر سی دا را روان کس ملا صاحب ده ملا صاحب چې څنګه دروازه ور خلاص کړې مسجد د لپاس ور باندې را غرزار سو او سبحان الله دا ناری سی کړې نو ملا صاحب یو ډاراو ملا صاحب دا د امام لګره دیوال لاونی ودل او مسجد کې تر سکان ولاندې را وست ملا صاحب زوی مانی ولې د تر لمن هغرا سی کاش کا وای خو سمې کا پلار می پیریانو واړه او کڅټه ک ور باندې را پری وته ما ورته سره نه پیریانو خبره د یو شیم نست ابو ملګری تا ته پټ کوتی ډارول دی وډارو مکه وسې سمې ودرځي نو په دې وخت کې زله ډیره خندان آسیمه د 15 سپګمې د دې مسجد ورته سی ګورم د دې ورته چولو د سی ګرز راوځي اول ته دینینی او هلته کول روان دي نو نملا سبزویم پری خولل هغه ولار او د سی تازه ک املګری می له وهل ور دبول ور اخلاص او مونډه راخیستې ده نو د دې کوټ لستونه تر خرګ ورشلولې او هغه یو بل خواب شه ورزي دوزی ور خطا کړم ما فکر وکسی لاس ور مت کړی د کسنګ و املا صاحب موډر املا صاحب موډر او هاشم املا صاحب موډر ما ورته سره نه نه ما ځان ګول چولې ځان می ناګار شولې سره سی بیا ګر رانه سی په دې په کې ته لاس نو کله سیدې را ورسېدو ما ته ویل وای بوتان کله وش مرات راو بس زولار سم نور جمع ته نه پاته کېدم نو ما ډیر څنګه وکسی جمع ته پاته سره درې رکعت وی ترم په جمع دی او تراوی دی او د سر څنګه ته څلور رکعت فرض منځ د هر څه پرې دی او ته زی خلاص سره ونه من لا بوتان مې ورتراوی استل دی ولار کورته سهار سیبرت مسجد تراو د لملا صاحب سی سیمو سبق وای په ملا صاحب بیا هم د ملګری ته په خپل پټکی په خیر وټړلې او دغه شکل کې وګل سی عمرې لاسان نو بند
او ډیر اړ یو ناصری صاحب پر راتلون کې کتاب کې ما یعنی نیت مو دا سیده چې خاري مسایل باندې تنزونه ولیکي په خاري مسایل کې په نظر کې شي دي په کومو مسایل باندې په راتلون کې تنز لیکي او څه به تنزوي
زیار با سما سی په خار او دفترونو کې په هغه څه باندې تنز ولیکم سی هغه د مو ټولنې ته ډیر صدمه رسوي لکه زه یو مثال درته وایم څورځ مخکې زه یو دفتر ته تللی وم هلته مې کار و نو کله چې هغه دفتر ته ورننوتم مخامخ یو پوستر لګېدلی و او یو انځور و سی یو لاس په بل لاس کې د پیسو ایښودلو په حالت کې و او هغه لاسونه یې ولچک کړي و او د چلپا علامه یې ورباندې کش کړې وه او په سر باندې په غټو حروفو لیکل سوي و سی دی فساد پزید تر هغه لاندې چې کوم مامور صاحب ناستو یا هغه کوم چارواکی ناستو زمال ته ولاړوم سی دی هغه د رشوت پیسې د خپل پتلانه په جیب کې تخته کړی په پام کې لرم سی پدی او په ځین نورو دغه سم مسایل باندې کار وکړ
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
کله نا کله د چا په ذهن کې داسې خبره وګرځي چې په لاند وخت کې دنیا بدل کی. د داسې نادر او پیښو یو ډیر څرګند مثال موبایل دی چې څو ورځې د مخه څلوېښت کلن شو. د موبایل د څلوېښت کلن سفر په باره کې یو لاند ریپورت واشما رشیدی لولي.
که په کور کې بټوه هیره کړې ممکن له نیمې لارې ورسون شي چې روای اخلي، ځکه بې پیسو سفر خو داسې دی لکه بې وسلې سړی چې جنګ ته روان وي. که د کمزوري نظر له څښتنه عینکې په کور پاتې وي مجبور دی چې پسې ورشي. نن سبا موبایل هم تقریبا دغسې در واخله. موبایل د حمل په څوارلسمه نیټه چې د اپریل دریمه وه څلوېښت کلن شو. په اوسنۍ دنیا کې اووه میلیارده کسان ژوند کوي او شپږ میلیارده موبایلونه فعال دي. یوه وسیله چې څلوېښت کاله پخوا صرف د یوه سړي په ذهن کې ګرځېده اوس د هر انسان د ژوند په ضروري جز بدله شوې ده. څلوېښت کاله پخوا یعنی په 1903 کال کې په نیویارک کې د مترولا کمپنۍ یوه انجینیر مارتن کوبر یو شی جوړ کړ چې لومړنی موبایل یې بولو. لومړنی موبایل یو کیلو وزن درلود، په بیټرۍ چلېده او د بیټرۍ چارج یې په شل دقیقو کې خلاصېده. موبایل ته شل کاله نور وخت په کار و چې عامه وګړي ورنه استفاده کړې وای. معنا دا چې اول باید ارزانه شوی او بیا له کوچنی شوی وای چې خلک یې ورسره وګرځولی شي. د لومړني موبایل له زوکړې لس کاله وروسته یعنی په 1903 کې په امریکا کې مترولا کمپنۍ د خرڅلاو لومړني موبایلونه جوړ کړل چې 3995 ډالره یې بیه وه چې د نن سبا کابل 1000 ډالره ورنه جوړیږي. اول خو دومره ډېرې پیسې له ډېرو شتمنو پرته بل چا نه لرلې. بله دا چې هغه موبایلونه غټ وه لکه خښته چې ګرځوي، نو د خښتې د ګرځولو حوصله خو له هر چا سره نه وه. شپږ کاله وروسته د موبایلونو سایز وړوکی شو خو بیه بیا هم خورا زیاته وه. په 1909 کې د یوه موبایل بیه 2495 ډالره وه او لا بده دا چې د غږېدلو قیمت یې خورا لوړ و. خو له دغسې مشکلاتو سره سره موبایل ورو ورو زموږ ژوند ته لاره وکړه او عام شو. موبایل په دې دلیل نه شو عام چې خامخا ورته ډېر ضرورت و، بلکې په دې وجه عام شو چې زموږ د آزادۍ او فردیت نښه ده. تلیفون خو که ستا وي ستا په کور کې به وي یا به ستا په دفتر کې وي، مګر موبایل دې د هر ځای او هر وخت ملګری دی. او که غواړې چې خبرې دې هیڅوک ونه وري نو له کوټې د باندې وتلی شي. کله چې د موبایل له لارې د مسیجونو لیکل پیل شول دې وسیلې لا زیاته آزادي راوبخله، ځکه نور نو ضرور نه ده چې د خاصو خبرو لپاره له شاوخوا ناستو کسانو بیل شو، بلکې د نورو په خوا کې به ناست یو او خپل پیغامونه به استوو. کله چې موبایل د عکسونو په اخیستلو شروع وکړه موږ ته د هرې شیبې د عکس اخیستل او بې له دې چې عکسخانې ته ورشو د عکس برابرول آسانه شول. البته موبایل د نورو لخوا زموږ د عکس اخیستل او زموږ د خبرو ثبتېدل هم اسانه کړي دي چې کله ناکله مشکل پیدا کولی شي، او موږ اوس مجبور یو چې په خپلو خبرو او حرکاتو کې تر پخوا ډېر احتیاط وکړو. کله چې په 2001 میلادي کال کې بازار ته آیفون راووت له انټرنیټ سره د موبایل په ارتباط کې خورا اسانه راغی او موبایل اوس موږ لپاره د معلوماتو د ترلاسه کولو په ذریعه هم بدل شوی دی.
اوس د حکایت د اوریدو بلنه درکوو چې فریده سیفی لولي.
د بیزوګانو سوداګر د هند د خلکو یو کیسه. یو وخت د هند یو لری کلیتا یو سوداګر ورغه، ورته وویل بیزو په لس روپې اخلم. د کلی په ځنګل کې د بیزوګانو کمنه و، هر چا بیزوګانی نیولې او په سوداګر یې پلورلې. سموده پس بیزوګانې کمې شوې، کلیوالو یې نیولو ته زړه نه ښه کاوه. سوداګر ویل په شل روپۍ اخلم. په یوې بیزو پسې دوه درې ساعته ګرځېدل او شل روپۍ ګټل بده معامله نه وه. کلیوالو بیا مټې راونغښتې. خو ډېره موده نه وه تېره چې بیزوګانې بیخي کمې شوې. که به چا په ټوله ورځ کې یوه ومونده نیکمرغه به و. خلکو یو ځل بیا له دې کاروباره لاس واخیست. سوداګر وویل چې که هر چا بیزو راوړه دېرش روپۍ ورکوم. دې خبرې کلیوال بیا په بیزوګانو پسې ځنګلونو ته واستول. څو ورځې راکړه ورکړه روانه وه. اخر داسې وخت راغی چې هیڅ بیزو نه پیدا کېده. سوداګر ویل چې بیزو په 50 روپۍ اخلم. 50 روپۍ خو بیخي ډېرې وې، مګر بیزو نه پیدا کېده. او کلیوالو افسوس کاوه چې کاشکې په 100 او په 100 نه وې پلورلې. دغه وخت سوداګر ښار ته لاړ او د بیزوګانو رانیولو ته خپل شاګرد پریښود. شاگرد کلیوالو ته ویل راځي بیزوګانې په 50 روپۍ را ناخلی او بیرته یې په سوداګر باندې په 60 روپۍ وپلوري. کلیوالو هم داسې وکړل. وروسته بیا شاگرد هم په تاجر پسې لاړ، غایب شو. پاتې شول کلیوال او د ځنګله په زرګونو بیزوګان.
تیرو دو اونه یکی مو د بشر د فکر او فرهنگ د لړۍ په بحثونو کې د دې خاورینې کورې او د بشر د خلقت او ماضی په اړه د مختلفو پوهانو نظرونه واورېدل. اوس د همدې مبحث د یوه مهم کس چارلز داروین په نظریه شغی شو چې د دنیا یوه ډېره متنازع نظریه ده او سره له دې چې ژور اثر یې کړی دی خورا زیاته غندل شوې هم ده. استاد نجیب منلی وایي
داروین نهم کال کې زیږیدلی دی. په 1950 کال کې دی د خپل پلار سره، پلار یې ډاکټر دی، د طب ډاکټر دی، یعنې طبیب دی، په هغه وخت خو ډاکټر نه دی خو طبیب دی، طبیب دی او دی د طبیب د شاګرد په حیث د خپل پلار سره د انګلستان په کلو باندې ګرځي او د خلکو تداوي کوي. اکثره دوی د غریبانو مفته تداوي کوي، نو تر ډېره حده منل شوي خلک هم دي، د احترام وړ خلک هم دي، خو د ده د طب سره ډېره علاقه نشته. دی د یو بل چا سره د پلار نه په پټه تقریبا شاګردي کوي چې د مړو حیواناتو ډډی جوړوي. ګیدړان وژل شوي، لیوان وژل شوي، زمریان وژل شوي، د هغوی پوستکي رااخلي، بیرته بیا په بوسو او په ټوټو په بادشان ډکوي او بیرته تېنه هماغه اصلي شی جوړوي. او دی وایي چې ما د طبیعت په باره کې او د ژوند په باره کې ډېر معلومات له خپل دغه کار نه زده کړي دي. کله چې پلار ګوري چې د دغه طبیب نه جوړېږي، نو لیږي یې مذهبي پوهنتون ته چې د عقل کشش خو تېنه جوړ شي. خو دی په دغه درسونو کې هم ډېر علاقه نه ښکاره کوي، سره له دې هم ځینې مسایلو باندې کار کوي او یو څه لومړي ډیپلومونه لاسته راوړي. په 1928 کال کې دی په مذهبي علومو کې داخلیږي او په 1930 کال کې دی د مذهبي علومو هم لاس اخلي. او په دغه وخت کې د اروپا پاچایان علمي ټیمونه د نړۍ بیلابیلو ګوټونو ته لیږي او په دې برخه کې انګلستان ډېر مخکې دی. د انګلستان پاچا یوه کښتۍ د ګڼ شمېر عالمانو سره لیږي چې د نورې دنیا د بوټو، د نورې دنیا د ژوند، د نورې دنیا د حالاتو په اړه کې معلومات راوړي. دا هغه وخت دی چې استعمار نوې خپله لمن غځوي او غربیان کوشش کوي چې په نورې نړۍ کې ځان ته د اقتصادي ودې لپاره شرایط برابر کړي. نو دغه علمي څېړنې اصلا د نوو امکاناتو د پیدا کولو یوه هڅه ده. په دې جریان کې د 50 کالو لپاره داروین د یو ټیم سره ځي، افریقا ته ځي، جنوبی امریکا ته ځي او بیا د جنوبی امریکا کې هم د جنوبی امریکا په جنوب برخه کې د جنوبی امریکا او د جنوبی قطب ترمنځ دغه ساحه چې ده د دې لارې تیریږي، استرالیا ته ځي او ډېر زیات مشاهدات کوي، ډېر زیات نمونې د تیګو، د حیواناتو، د بوټو د ځان سره راوړي. کله چې دی بیرته په 1930 کال کې لندن ته راځي، په زرګونو نمونې د ځان سره راوړي دي، مطالعه کړي دي او د لا زیاتو مطالعو دپاره نورو عالمانو ته ورکوي، وربخي په پوهنتونونو ته یې وربخي. داروین یو خواله لري چې ډېره دقیقه مشاهده کوي او خپله مشاهده په ډېر دقیق شکل باندې لیکي. نو دی لا په سفر کې دی چې د ده لیکنې راځي لندن ته او په لندن کې دا لوستل کېږي، د هغې نه استفاده کېږي او په هغې باندې نوې تیوري جوړېږي، عالمان پرې کار کوي. د ده شهرت تر ده مخکې لندن ته رارسېدلی دی. په 1930 کال کې دی د هغو مشاهداتو په نتیجه کې چې په جنوبي امریکا کې کړي دي او هلته د ګلاپاګوس په سیمه کې وړې وړې جزیرې دي، په دې وړو جزیرو کې کشپان اوسېږي او د هرې جزیرې کشپان د بل جزیرې نه سره بیل دي او د هرې جزیرې فزیکی شرایط د نورو جزایرو نه سره بیل دي. نو د دې په خاطر دته فکر پیدا کیږي چې دا هر څه چې دي دا څه بیلختون چې پیدا شوي کشپ خامخا کشپ دی، خو دا بیلختون چې پیدا شوي دا د محیط د لارې پیدا شوي دي. او د دې طبیعي سلیکشن یا د طبیعي انتخاب تیوري تر رسیدي چې په موجوداتو کې درې مهم اصل دي. یو اصل دا دی چې په ټولو موجوداتو کې، په ټولو انواعو کې، یو فرد د بل فرد سره فرق لري. اسد الله غضنفر او نجیب منلی سره نشي یو ګڼل کېدلی، دوی بیل بیل موجودات دي.
د قوت په لحاظ، د وړتیا په لحاظ بیل دي،
د قوت په لحاظ بیل دي، د وړتیا په لحاظ بیل دي، د جوړښت په لحاظ بیل دي، قد او قواری سره بیل دي. نو ټول موجودات دوه په دوه سره یو شان نه دي، هر څوک خپل ځانګړنې لري. دویم اصل دا دی چې هغه څوک چې د خپل چاپیریال سره ښه تطابق وکړی شي د هغوی د ژوند شرایط ښه کیږي، ښه ژوند کوي، او هغه څوک چې د خپل چاپیریال سره ښه تطابق ونه لرلی شي د هغوی ژوند خرابیږي او بالاخره ژوند لنډیږي.
یعنې مثلا که یو یخنی ډیره سخته یخنی، که یو انسان په دې یخنی کې د پاتې کېدو جوګه یې، نو دی پاتې دی او که هغه یخ تتاب نه لري له منځه ځي، دغسې مطلب یې دی تطابق نه.
او درېیم اصل یې دا دی چې په همدغه اساس کله چې شرایط سخت راشي هغه موجودات چې د سخت شرایطو سره د تطابق وړتیا لري د فزیکی لحاظ هغوی پاتې کیږي، هغه موجودات چې د شرایطو سره د تطابق وړتیا نه لري هغوی له منځه ځي، او بالاخره په تدریج سره دغه خواص چې د پاتې کېدو وړتیا یې رامنځته کړې ده دا د تولد او تناسل د لارې دوام پیدا کوي. هغه خواص چې د تطابق وړتیا پکې نشته هغه د منځه ځي، او بالاخره په خپله په دې نوعیت کې، په دې نوع کې، په دې جنس کې تغییر راځي او بدلون مومي. د دې اصل د ردولو دپاره بیا ځینې تجربې هم شوي دي چې ځینې د خندا وړ دي. یو به یاده کړو، د دې نظریې د غلط ثابتولو په خاطر باندې یو عالم راپاڅېده او د مږکانو په روزلو شروع وکړله. مږکان به پیدا شول او ما د پیدا کېدو په شیبه کې به د تل لکۍ غوڅې کړې، د بل نسل مږکانو به بیا هم لکۍ درلودلې، د هغوی نه به یې لکۍ غوڅې کړلې، او په همدې ترتیب په سلګونو نسل مږکان د ورروزل خو بیا هم بې لکۍ مږک دنیا ته رانغی. نو د دې نتیجه ته نه دا وه چې دغه خبره غلطه ده چې په طبیعي ډول باندې کوم خواص چې د ژوند کې ورته اړتیا نشته هغه له منځه ځي، کنه دا لکۍ باید د منځه تللې وای دغه مږکانو په نسل کې. خو د داروین نظریه په دې اساس ده چې هغه څه چې په طبیعي ماحول کې د ژوند سره مرسته کوي هغه پاتې کیږي، هغه څه چې د ژوند سره مرسته نشي کولی یا ژوند ته ضرر رسوي هغه په خپله له منځه ځي. دا ډول تجربې ډېرې زیاتې شوې دي د داروین د خبر درلودلو په اساس. داروین بیا یو څه وخت په داسې یو فضا کې دی چې په لندن کې فکري ازادي ډېره زیاته ده، هر څوک په هر شي باندې فکر کوي. د داروین یو بل ملګری چې چارلز بابیج نومیږي او په دې لړۍ کې به په هغه باندې به هم خبرې کوو ځکه چې د کمپیوټر پلار هم دغه چارلز بابیج دی، دوی په هر شي باندې فکر کوي او ډېر آزاد فکر کوي. نو په دغه وخت کې د چاپیریال د اثر له مخې داروین دې نتیجې ته هم رسیږي چې د اناتومي د لحاظه پرتلیز اناتومي د هغې په اساس انسان او شادي سره یو شان دي، او دا نظریه وړاندې کړه چې کېدای شي چې انسان او شادي د یوې منشي نه پیدا شوي. دې په انګلستان کې ډېر غټ جنجال را پیدا کړ او په داروین باندې په هر ځای کې ریشخندونه وهل کېدل، او حتی په ځینو اخبارونو کې د داسې تصویرونه خپاره کړل چې نور بدن یې د شادي او قواره د داروین وه، او ورلاندې به لیکل چې داروین خپل نیکونو ته بیرته ورغی یا د انګلستان د شورا په مجلس کې په ده باندې یو لار غږ وکړ چې داروین صاحب کېدلی شي چې ستا نیکه شادي واوسي مګر زما نیکه همداسې صاف سوچا انسان و. دغه ډول خبرې هم په ده باندې ډېرې زیاتې وشولې. په هر صورت د داروین نظریه خوره شوله، مینهوالې پیدا کړل، او د داروین تر مرګ وروسته هم په دې نظریه باندې کار وشو.
دا ډېر مشهور نظر چې داروین وایي چې انسان د بیزو اولاد ده یا له بیزو نه د یو نسل ده، دا په حقیقت کې د داروین د نظریه اصلي خبره نه ده، بلکې دا د پډیرو خبرو کې ودا خبر هم کړی چې کېدای شي د دې وزاتي
په د پور یو تور دی، لکه هغه سې چې موږ په یو بل بحث کوته اشاره وکړه. کله چې د اخوند دربیزت پلویان زورور شو نو دا وازه خبره کړ چې پیروخان ویلي چې چرګ یو مرغه دی او چې چاونی وداغه دی، دغه نه مقصد دا و چې خزه چرچاته په لاس ورغله داغه ده. نو د داروین د نظریاتو دغه کاریکاتوري شکل هم چې په نړۍ کې خوش په همدغه شکل و، د داروین نظریه تر دې او څه پیچلې و. په همدغه وخت کې په 1302 نه تر 1308 کال پورې یو بل ډېر ستر عالم جارج مندل د جنتیکی خواصو او د ارسی خواصو په باره کې درسیات په باره کې څېړنې کړې دي. دا څېړنې هم کته د داروین په لاس کې نه وي، مګر د داروین وروسته بیا د داروین د نظریو سره یو ځای شولې، او د نوې داروینزم په نامه باندې یو نظر رامنځته شو چې دغه په اساس دا ویل کیږي چې تحولات چې راځي په فزیکی بڼه کې مستقیمه نه راځي، یعنی هغه عالم چې د مګکان لکه یو څه ولي هغه په غلطه روان وو. تحولات کله چې موجود د تناسل په اوله مرحله کې ډي ان اي ډیر په اسانه بدلیږي، او د ډي ان اي تحولات که د دې ورتیا ولري چې موجود چې تنزيږي د ژوند وروي هغه ژوندۍ پاتې کیږي، او که د ژوند ور نه هغه مړ کیږي. نو په دغه اساس باندې دا تحولات رامنځته کیږي.
ډي ان اي یعنی د یو ژوندۍ موجود د سلول هغه مالیکولونه چې هغه ارسي خواص پکې
دي، او بیا د دغه څلورو په نتیجه کې او د البته انسان په دې برخې نور تجربه هم لرلې. ډېر مهمه لاسته راوړنه چې د داروین د نظریاتو او د نیو داروینیزم نه متپاتې ده هغه زموږ په اوسنۍ نړۍ کې د اصلاح شوو تخمونو او د اصلاح شوو حیواناتو ډیرښت دی چې موږ د هغو خواصو په خاطر چې زموږ دپاره ګټور دي د حیواناتو په جنسیت کې تغیر راولو
او د نباتاتو
او د نباتاتو او د خپل ګټې لپاره یې کاروو.
استاد مننه. د داروین په نظریه کې هغه اصلاحات چې زموږ په ادبیاتو کې زموږ په کتابونو کې ډېر استفاده ځنې کیږي، یو خو د طبیعي انتخاب اصطلاح ده چې تاسو خبرې پرې وڅ وکړې، ووم ویل چې طبیعت چې دی هغه ژبې چې له بدلیدونکو حالاتو سره سمون خوړی سي، توافق کولی سي، هغه انتخابي یعنی پرېږدي او بقای ادامه پیدا کوي، او هغه چې نسی کولای هغه له منځه ځي. مثلا یو وخت مځکې په مخ یو سل پنځوس میلیونه کاله پخوا یا یو سل میلیونه کاله پخوا ډایناسورانو یو وخت دلته تطابق کوو، په داسې حالات راغلل، هواو کې تغیرات راغلل، په مځکه کې تغیرات راغلل، دوی له منځه لاړل، طبیعت د دوی حیات ور ختم کو. دا خو د هغه طبیعي انتخاب اصطلاح سوه. بله ډېره مشهوره اصطلاح چې البته د موږ په کتابونو کې دا ډېر راځي، هغه د بقای اصلاح اصطلاح ده. ګمان کوم تاسو چې وویل چې هغه کوم ژوي چې په یوه ناوه کې تر نورو تکړه دي، تر نورو وړتیا یې ډېره ده، نو هغوی پاتې کېدونکي دي. د بقای اصلاح اصطلاح به په همدې بحث کې له دې سره ارتباط لري،
د همدې بحث سره ارتباط لري. او دغه دواړه موضوعګانې اوسنی علم ثابتوي چې په اصولو کې همدغه شی دی، مګر کله چې جزئیاتو ته ور داخل شو نو کېدای شي چې ډېرې عجیبې نتیجې لاسته راولو راوړو. د مثال په توګه دغه د تر ټولو غوره پاتې کېدونکی یا ستاسو په اصطلاح بقای اصلاح، دغه اصل ته که موږ وګورو، په افریقا کې یوه ناروغي ده د دریپانوسیتوس په نامه باندې. دریپانوسیتوس د انسان د وینې د سرو کرویاتو یوه ناروغي ده چې هغه د اکسیجن د جذب وړتیا یې کمیږي، یعنی د خلکو ته ساده جبه چې سالنډۍ ورته ډېر پاسره پیدا کیږي او د همدې نه ډېر مري، هم علاج هم نه لري. مګر دریپانوسیتوس په عین حال کې د ملاریا په مقابل کې مقاومت زیاتوي. څرنګه چې په افریقا کې په نولسمه پیړۍ کې د شلمې پیړۍ په پیل کې د انسانانو د مرګ تر ټولو ستر عامل ملاریا وه، نو هغه چا چې د دریپانوسیتوس مریضي درلودله هغوی پاتې شول، هغه چا چې دا نه درلودله د هغوی نسل ختم شو. نن په افریقا کې دریپانوسیتوس تر ملاریا یو ډېر ستر مرض دی او ډېر ستر جنجال دی. یعنی هغه بقای اصله هم چې موږ ورته وایو داسې نه ده چې په ډېر منطقي ډول باندې هماغه کوم شی چې ډېر غوره دی هماغه انتخاب شوی وي. د شرایطو سره سم هغه خاصیت، هغه کیفیت، هغه بڼه چې د هغه وخت د شرایطو سره برابره وه پاتې شوې ده. که د دې بڼې سره نور مشکلات تړلي وو هغه ورسره تړلي وو.
استاد منلی، زمری د دنیا د مخ تر ټولو قوي حیوان ګڼل کېدو او انسان تر اوسه هم په خپلو خوبونو کې هم ځینې ویریږي، مګر چون زمری غټ جسم لري نو کله چې توپکونه پیدا شوي دي او مرمۍ پیدا شوي دي تر ټولو اسانه دي د مرګ دی چې دی نه خطا کیږي، خو دا واړه واړه موجودات چې دي دا خطا کیږي، په دوی باندې د انسان مرمۍ نه لګیږي، حتی انسان یې ویني نه سم. نو هغه چې ډېر واړه وو هغه ډېر پاتې سو د انسان له شره، خو هغه چې ډېر غټ وو لکه دي زمري غوندي هغه دی
د انقراض په حالت،
انقراض په حالت کې دي. دا خو مختلف حالات لرلی شي. یو بل اصطلاح استاد منلی دی د داروینیزم په کتابونو کې دا ډېر راځي، د تنازوی بقا، چې ګومان کوم موږ ډېرې خبرې ونه کړې دې شي باندې اشاره مونږ کړې ده،
د ژوند د پاره جګړه. د داروین د طبیعي انتخاب یو نتیجه هم دا کېدلی شي چې کله چې په یو ځای کې د ژوند امکانات کم وي، هغه ژوي، هغه موجودات چې د دغو امکاناتو نه په اسانه استفاده کولی شي هغوی پاتې کیږي، او هغه ژوي چې د دغو امکاناتو نه استفاده نشي کولی هغوی له منځه ځي. که یو ساده مثال یې واخلو، بس ډېر دقیق مثال نه دی خو بیا هم د خبر د پول دپاره شاید یو څه وضاحت ورکړي. که تاسو په یوه دښته کې یو ډنډ ولرئ او دغه ډنډ ته هم سوی راځي، هم ورته پیل راځي، هم ورته میخ راځي، هم ورته ګیدړ راځي، هم ورته موږک راځي، ټول حیوانات چې په دغه سره کې ژوند کوي دا ټول ورته راځي، په ډېر غالب ګومان چې سوی به د پیل د پښو لاندې شي، اوبو ته به د ورسېدلو وړتیا پیدا نه کړي، یا به یې ګیدړان وخوري، یا به بل شکل باندې هغه شي د سوی نسل به ختم شي. پیل به وکړی شي چې په اسانه باندې اوبو ته ورشي، ګیدړ به وکړی شي چې په اسانه باندې اوبو ته ورشي ځکه چې د ځان ساتلو دغه به ولري، موګک به وکړه چې په اسانه باندې اوبو ته ورشي ځکه چې د پیل د پښو لاندې کیږي نه، مګر هغه متوسط حیوانات هغه به د منځه لاړ شي. نو دا د امکاناتو نه د استفادې په خاطر د ژوند دپاره یوه تنازو ده. اوس دغه تنازو هم که سړی ورته د نږدې نه وګوري هغومره اساسي موضوع نه ده لکه داروین چې په خپلو لیکنو کې ورته په اساسي فکر کتلی وو. که موږ وګورو ډېر ساده مثال به یې واخلو، بیا هم سپګه او د تودو وینو درلودونکي د څلورو اندامونو والا حیوان په چنډخه باندې سپګه نه وده نشي کولی، په مار باندې سپګه وده نشي کولی. سپګه چې وده کوي په د تودو وینو په درلودونکي حیوان باندې وده کوي. نو که چیرته د تودو وینو درلودونکي حیوان له منځه ځي، سپګه ورسره پخپله له منځه ځي. سپګې کوم مشکل نه دی پیدا کړی. هغه حیوان چې سپګه په ژوندۍ ده، هغه مشکل پیدا کړی دی.
د دې ایکوسیستم خبره هم ده،
ایکوسیستم خبره ده. بل مثال کې واخلو، مرغۍ حشرې خوري، حشرې بوټي خوري، مرغۍ بوټي خوري. که چیرې حشرې ډېرې شي او بوټي د منځه ویسي، مرغۍ د پاره د ژوند امکان نه پیدا کیږي. که چیرې مرغۍ ډېرې شي او حشرې ټوډې وخوري، د بوټو د وده د پاره لازم شرایط نه رامنځته کیږي. که چیرې دغه تعادل موجود وي، نو کېدای شي دا وده وکړي. نو د موجوداتو ترمنځ د همزیستۍ دپاره څو لارې دي. یو پرازیتیزم دی چې یو حیوان د بل حیوان په وجود باندې ژوند کوي، د هغه د لاسته راوړنو نه استفاده کوي او خپل ژوند پرې ساتي،
لکه سپګه او د تودو وینو ژوي.
بل ته کومنسلیزم وایي، یا په یو دسترخوان کې ناستل، لکه زمری چې ښکار کوي او ګیدړ د زمری ښکار خوري. بل ډول یې دا ده چې یو حیوان بل حیوان د دې دپاره روزي چې د ژوند پې وساتل شي. په اوبو کې د دولفین په نام باندې یو حیوان دی، ډېر ښکلی حیوان دی، هوښیار هم دی. د دولفین سره همیشه یو وړوکی مایی رواني. د دغه مایی ټول ضروریات د دولفین د خوارفه کېږي، او د ده وظیفه فقط همدومره ده چې دولفین په مخکې رواني او دولفین ته د خطرونو په باره کې معلومات ورکوي. نو هغه دا د دې دپاره ساتلی دی چې ځان پې وساتي. دغه مناسبات، پېچلي مناسبات، داروین په نظر کې نه ونیولي. او د نوې داروینیزم در خپل ځکه د لویو ولادت هم ده چې داروین نظریات د اطلسم او د نلسم پیړۍ د علمي چوکاټ په نظر کې نیولو سره ډیر ساده او ډیر ساده ګرایه نه وو. په داس حال کې چې واقعیتونه ډیر پیچلي دي.
د داروینیزم په باس کې دا اصطلاح هم ډیره مشهور ده، تکامل، موجودات تکامل کوي. خو که دغه د هغه د تیوري بنیادی ټکو ته، هغه طبیعي انتخاب ته، د ژوند لپاره، د بقا لپاره جګړې ته کو ګوري، یا هغه بقای اصلاح ته کو ګوري، دغه پرانا کې خو سړی به دې نتیجې ته رسیږي چې د تکامل تر کلمې د تحول کلمه بهتره ده. ضرور نه ده چې دا بخامخه بهتره کیږي دا انواع، بلکې امکان لري بخې سقوط وکړي، منتها تغییر پکې راځي. د له خبرو نه دا نتیجه اخیستل شاید دقیقه وي که څنګه؟
بالکل. او همدغه کار نوی علم کړی دی. نوی علم ډیر کم د تکامل خبرې کوي، بلکې د تحول خبرې کوي.
زخو خیم دا